آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی ومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې استاد عبدالواسع همدرد په افغانستان کې د انځورګرۍ د نن او پرون په باره کې راته غږیږي.
موږ یو مکتب لرو په هنر کې، وایي فیوچریزم، تاسې آیندګرای یاست، غواړي چې یو شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي.
په کابل کې د پغمان د مشاعرې په باره کې مرکه، لنډ حکایت، یوه افغاني فلم ته کتنه، که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونه کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
مشهوره پښتانه سندرغاړې زرڅانګه په یوه برید کې ټپي شوه. پر زرڅانګې هغه مهال برید وشو چې نوموړی له سوات څخه په نوښار کې خپل کلي ته ورسېده. زرڅانګه له ټپي کېدو وروسته روغتون ته یوړل شوه او ډاکترانو یې درملنه وکړه. ګڼو ادارو او مشهورو شخصیتونو پر زرڅانګې حمله غندلې او په دې پېښه یې له دې او د دې له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. د پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دا جشن چې د پغمان په قصر کې جوړ شوی و، لومړی د کلتور د ودې په اړه پکې خبرې وشوې. له خبرو وروسته د اتڼ نوبت شو چې ګڼو ځوانانو پکې څڼې وغورځولې. ورپسې مشاعره وشوه او همداراز ممثلینو خپلې تمثیلي ټوټې وړاندې کړې. د پغمان په کلتوري جشن کې د دې پروګرامونو ترڅنګ د سندرغاړو له ډلې فرشتې زرولي افغان، راشد احمد خان، نیاز فتح علي خان او شوکت سواتی هم خپلې سندرې ګډونوالو ته واورولې. په روانه خپرونه کې د دې جشن له یوه تنظیمونکي عماد الدین دوران سره مرکه هم اورېدلی شئ. د عینکو دکان د لرغونو اثارو د کیندنو پروژه په رسمي ډول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د باختر آژانس د خبر له مخې په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د عینکو کان په ساحه کې جوړ شوی و، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري خبرې وکړې او ویل لرغونی آثار د یو هیواد د ملي هویت او فرهنګ څرګندوی دي او یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نه بلکې ټول ملت یې په ساتنه کې مسؤلیت لري. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست دغه راز وویل په پام کې ده چې په لوګر ولایت کې یو موزیم جوړ شي چې د دغو آثارو یوه برخه او هغه نور آثار چې د کیندنو له امله ترلاسه کیږي پکې وساتل شي. په پای کې د قانون او پټرولیم وزارت سلاکار سید امین هاشمی د دغه پروژې سندونه پوهان محمد رسول باوري ته وسپارل. د عینکو دکان د لرغونو ساحو څخه ترلاسه شوي آثار له دویمې تر اتمې میلادي پیړۍ پورې اړوند دي چې له دغو ساحو څخه د پاسه 2500 ترلاسه شوي آثار ملي موزیم ته لیږدول شوي دي.
ولسمشر تلیک په نوم افغاني فلم په سویس کې لوړې جایزې ته کاندید شوی دی. زموږ همکار محمد حدیث پردیس دې فلم ته کتنه کړې. راته وایي چې د دې فلم سوژه څه ده او څه ځانګړنې لري.
سرایا زنی که به اعدام محکوم شده چند قبل رئیس جنایی یکی از ولایات در افغانستان بود.
این نامه را برای فرزندانم نوشتم.
د یوې داسې افغاني ښځې د ژوند تریخ داستان چې ژوند ورته د زهرو په ګوټ بدل شوی. د دې فلم نوم ولسمشر ته لیک دی. په دې فلم کې د سوریا په نوم د یوې مېرمنې ژوند انځور شوی چې عدالت غوښتنې لپاره مبارزه کوي خو د خپل ژوند د ملګري د بې باوریو په لومه کې نښلي. یو ځوان د سوریا انځور نقاشي کوي چې دا موضوع د سوریا او خاوند ترمنځ په تاوتریخوالي اوړي او ان تر دې چې سوریا د خپل خاوند د قتل په جرم د زندان تورو تمبو شاتل بیږي چې بیا وروسته په زندان کې پر نشي توکو اخته کیږي.
او یک نقاشي بود، او یک عکس بود که ما گرفته بودم، واقعیت نداشتو.
د دې فلم مرکزی رول د هیواد مشهور هنرمند لینا عالم لوبولی. دغه فلم چې اوس په سویس کې د لوکارنو په جشن کې د اولین لوړ سینمایي فلم او یاد اوپیرا پرایمی ایوارد لپاره نومول شوی، لومړنی افغانی فلم دی چې په وی نړیوال ننداري کې معتبر جایزې ته نومن شوی. دغه فلم جوړونکی رویا سعادت په دې اړه وایي:
از لاس ساختار و پرداخت قصه و محتوا کار
اغلی سعادت وایي د جوړښت او د قصې د محتوا اړخ د لومړنی او متفاوت کار دی چې په تیر کې نه دی شوی. که د فلم تخنیکی مسایل په پام کې ونیول شي نو لګښت یې لوړیږي. د کابورا پروډکشن او د رویا دوست فلم د خونې له لګښتونو پرته چې په پام کې نه دی نیول شوی، 150,000 ډالر لګښت پرې راغلی چې دا زما او زما د خاوند شخصي پانګونه ده او زما خاوند د دغه فلم کیسه هم لیکلې. د میرمن سعادت په خبره د لوکارنو د فلم جشن له وینس، کین او برلین له جشنواري وروسته د فلم لوی جشن دی چې له تاریخي اړخه خورا ډېر اهمیت لري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له دې کبله چې ولسمشر ته د ولیک په نوم فلم د لوړ فلم جایزې ته نومند شوی هرکلی کوي. د دغه وزارت وین صابر مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د هر ډول مرستې ژمنه وکړه.
هغه سوژه چې دلته په افغانستان کې واقعا چې د خلکو دردونو او رنځونو او د ستونزو لمن څخه ټاکل کېږي، دغه ډول سوژو باندې کار شوی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دا ډول فلمونو او د دا ډول کړنو
د رویا سعادت په خبره دغه فلم د تصویر اخیستلو چارو یو نیم کال وخت ونیو او ټول په کابل کې ډک شوی. میرمن سعادت وایي دغه فلم جوړېدو ورته دا انګیزه او روحیه ورکړه چې باید په نشت امکاناتو هم د افغانستان سینما ژوندی وساتل شي، خو افغان حکومت ته هم په کار ده چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
افغان انځورګر عبدالواسع همدر چې له شاوخوا 150 کلونو راهیسې انځورګري کوي او انځورګري یې له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابي حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل اثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. له ښاغلي همدر سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
کم مسیر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي په حصه کې ډېره موده کېږي، ویلې مې دی فاکولتا بالغه ماسټري پروګرام.
استاد څو کاله وسوه چې نقاشي کوي؟
عمومي ټول ارسان دغه خبره کوي چې د کوچنوالي سم شروع کړی. ممکن ما هم دغه سیو روان درلودلی فاکولتې سره له مخکې هم دغه سره مینه وه. په نقاشي سره بیا دلته ونیکي موضوعات اکاډمیک شوله، تاریخ موضوع منځته راغله، د هنر د تاریخ په حصه کې معلومات شوله، تمدن په حصه کې، شرق تمدن، غرب تمدن، دا ټول موضوعات فلسفي موضوعات په کښې راغلل. زه چې فکر کوم ممکن شل پنځه ویشت دېرش کاله اوسي.
استاد، تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه، د هنر او د فلسفې خبره مو وکړه، دا چې هنر څنګه راغلی ده دلته دا خبره مو وکړه. په مجموع کې که د افغانستان د هنر په حیثه کې خبره راته وکړې، زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي، هغوی هر وخت د دوی هنر په مجموع کې نه تنها نقاشي، سینما، تیاتر، شعر، ناول، کیسې د یو پروګرام له مخې بدلیږي، مکتبونه پکې ایجادیږي، شعوري دوی غواړي چې هغه بدل را بدل کړي. په افغانستان کې په مجموع کې دا تعامل څنګه ده؟
ښه، دلته خو یو انقلابي حرکت ضرورت شته. تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد له قرون وسطي چې هلته ظلم او استبداد او مذهب حاکمیت یې درلودلی، بعد له هغه روسان سره راغی، ډېر موضوعات د هنر په حصه کې رامخته شوله چې خپله په مجموع کې هنر، فلسفه، یعنې علوم هم څنګ ته راغلل او فعالیت شروع شو. او بالاخره دوی ثابته کړله چې موږ نوي خلک یو، نوي مفکورې لرو، غواړو چې یو تحول ایجاد وکړو. د هنر د ماموریت په حصه کې چې څنګه به ماموریت ولري، څه تحول به په ټولنه کې راولي، د دوی ټوله موضوعات شعوري او آګاهانه وه. یعنې یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړل چې ګویا یو نظامی سړی، یو حکومت، یو نظام به تحول راوستلی سي. دوی د فرهنګ په حصه کې، یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلودی دیو څنګ ته. نو بنان د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سي آګاهانه یې طبعاً هلته تغییر راتللی سي. نو بنان هر حرکت چې هغه شعوري او آګاهانه یې بالاخره هغه اثرګذار یې پر ټولنه باندې. افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر؟ ممکن تر یو حده پورې ماته معلومي ځینې استادان تللي دي، بورسونه یې اخیستي دي په هغه وخت کې چې ممکن زه په هغه وخت ډېر به کوچنی وم. هغه هنر هم په یو سنتي شکل سره راغلی دی، ولو چې زموږ استاد تللي دي، ماسټري راوړي دي. دلته د هغه افکار نه دی تطبیق شوی، دلته د فکر موضوع ده. نقاشي هم شعر ده. وخت چې څوک شعر لیکي او بل سړی وایي، څه احساس ورکوي مخاطب ته؟ نو بلان دغه سیو فرهنګي حرکت ته نه دی سو یو آرتس نس کولای چې په ټولنه کې تغیر راولي نو بلان هر حرکت د ځان ځینې خاص شرایط غواړي او کوونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت خیر ته نه رسېږي اثر گذار
استاد زه ستاسو له خبرونه داسې پوه شوم چې په صنعتي شکل سره یوه نقاشي دلته موجوده وه او بیا ځینې استادان ولاړو له ملکه بهر او هغوی نوې شیوې د ځانه سره راوړي خو نه منل شوې
ښه داسې هم نه دی چې نه منل کېږي منل کیږي ظاهرا منل کیږي اما هغه شی نسي درکولی چې هغه استاد دا کار یې کړی وي د کار ممکن څه مفاهیم ولري دا به په جرمني کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري دلته څنګه تعریف موندلی شي دلته نو اذهان نه دي ورته آماده فکرونه نه دي ورته آماده نقاشي خو په مجموع کې ټوله دا څو هنر چې دی یو د تیاتر په حصه کې یو وخت موږ تیاتر درلودی څنګه چې ما اورېدلې دا ډرامو په حصه کې ژباړل کېدې ترجمه کېدې ټوله داستان د شکسپیر او داسې نور خلک خو د نقاشۍ په حصه کې زه فکر کوم چې نسبت و پخوا وخت وته چون چې اوس ځینې امکانات میسر شوي دي علاقمندانو ته دوی کتابونه ډېر شوي دي انټرنیټ سره دوی ادي اخل یو شی چې دوی به نه مني دوی د ذهن به سره سم شی نه یو ابسترکت نقاشي درستی بلاخره دوی ادي اخل دغه شی ته توجه کوي وایي چی است دغه خپل هم یو حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا څه شی دی
کومه دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده و د دې په حساب کې راته وایست چې دا څه ډول یو نقاشي و
په دودیز شکل سره چې کلمور دا خبره کو دلته هغه فضا کوم چې باید اکاډمیک مدرسه وي وای یعنی موږ څنګه د یورپ آرتستان افکار دلته په ټولنه کې پیاده کو چې دوی خپل ټول خپل د کار په حصه کې خپل د افکارو په حصه کې دومره الته د دوی کار ارجیت درلودي او بلاخره اثر گزارو نو دلته اساس خبره چې داسې سنتي کارونه کوي عموما خپل یعنی یو بوس کې څو پلا تکراری کار څه کاری چادردار کاری دا هم یو علت لري علت دا دی چې ممکن یو نقاش تشویق شوی د دې رسم خرڅوي چې اخیستی نه دی بیا ودار کیږي دا بل بل دا مکرر دا کار کوي نو دا د غصپاته شوی دی د دې مخاطب بزنس کوي وای دا زه غواړم د افغانستان یو کوڅه چې زه تللم د زما وظیفه او زه د خپل په استعداد څو کال چې ما د زما وظیفه او ما کار کړی زه دا نور دوستان ته روپې جوړم چې افغانستان داسې کوڅې لري اما دلته د خپل د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت چې شي دی
او دا مهم باسته استاد از مام زلو چې هم دا راته وایسته چې کوڅې خو به د یو چا سلیقې د یو چا ذوق به یې هغه به اخلي خو د هنر ماموریت سره د دې نه لوړ ده په دې سکرات وایسته چې زموږ هنرمندان په مجموع کې څونه متحده دي د هنر ماموریت
دوی دا چې یو نفر مثلا یو کار انتخابي د ټول نور د کوم ذوق شې دی د ورزش په حصه کې د سفر په حصه کې د شاغ سلو په حصه کې د ش تفریح په حصه کې نو دا ټول کارو در سوري لاندې راولي دوی ظاهرا په دغه کار لګیا دي مصروف دي اما دا چې د دوی څنګه خلک دي دا ودی ته نیاز چې دوی دا نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات او فرهنګ دی نه دوی یو وخت داسې صحنه سره نه مواجه کیږي چې کوی موږ نقاشان لرو څنګه نقاشان لري څنګه کار کوي د دوی وظیفه څه شي ده صرف فرهنګ تاسو کولای شئ د کتاب دریا هم خلکو ته وروپیژنی څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره ته یو مثلا هنر د اسلامي تاسو د تیموریان د وخت سره خلکو ته وشکار کولای شئ قسمت اما خپل نقاشي تحرک ایجادي تاسو سل نفر نقاش لري کچیر 2000 سیلاب شي یعنی تاسو خلکو ته خوشیانه ورکولای شئ تاسو خلکو ته مبتزل مسائل څه د خطر بللای شي اده خل تاسو یو نفر 2 ساعت یا 1 ساعت د خپل تابلو ته متوجه کولای شي نو بنان هر هنر باید تاسو اثر گزار اوسي نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته دوی نیاز لري مواد ته دوی نیاز لري تشویق ته دا یو حتمی شی دی نو کچیر موږ مخاطب ونلرو او زموږ مخاطب آگاه نه ول خپل دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې وای فیوچریزم تاسو آینده ګرای است واری چې یو شی کار کې چې لس کاله بعد نتیجه ورکی هدي قل یو دلته نفر پیدا شي وای چې وو دا دي شفه کړ دی دلته د فکر موضوع هغه اثر کولای شي لس کاله بعد یو انقلاب رامنځته کی یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي نو دلته دی وخت چې باس رامنځته کی ځای به شاخه لري هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري کیدای شي چې تاریخ پیسې کې موضوعات یې کیدای شي چې د افرادو پیسې کې دا سې نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې اوس ګوره موږ تاسې یو مونالیزه په ټوله دنیا کې د تکثیر دی په هغه کې څه اصرار او څنګه کار شوې دی آرتست څه غوښتي تر اوسه تر باس لاندې دی یا د وانګو کا اثر څه سوچ دی ژوندې چا د اثر نه اخیست اوس ولې باس برنګې شوې نو بنان څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستلای شي په ټوله نه کې چې ورزش دی نو نرم کولای شي دا کار وکړي
استاد زما د په کابل کې یو شمیر نقاشان دي د دوی سره مې رابطه ست دي په تیرو کلونو کې مې د دوی آثار کتلې دي زموږ هنرمندان ډیر نه دي بدل شوي ما مخکې هم دا خبره وکړه تاسو په خپلو خبرو کې د موضوع ته اشاره وکړه په نورو دنیا کې چې دا دوی له هنر سره شوري چلند کوي او مکتبونه هم چې رامنځته کیږي شوري په افغانستان کې چې دا یو خدای په مجموع کې ټول چې دي دغه مکتبونو نه متاثره دي او بیا دغه تاثر هم د محدودو څو مکتبونو ده چپ خو رایج وو او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ور باندې سوای ده اگر رایج مکتبونه دي خو نوې تغیرات ادي عقل ز درته ویلای سم استاد چې په دې تیرو درېو سو کلونو کې چې د هنر پیسې کې کوم تغیرات راغلي دي د موږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي ده او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند سره لري څه تغیرات ویني په د هنر په برخه کې تاسو چې یو عمر مو د هنرونو په پانځي کې تیر کړو
دلته زه داسې فکر کوم چې یو د ټولو جغرافیایي چې کوم دي سیاسي جغرافیایي جغرافیایي د ټولو یو د بل د تمدن سره متاثر کچیر موږ داسې حساب ولرو چې په ایران کې جنگ دی دلته به موږ نه آرام یو درستی دا چې دلته ولیکار نه دی سوې فکر کوم دا ځینې په نظامو پورې به اړه لري زموږ په تاریخ پورې به اړه لري دا چې څنګه دلته راغلي څنګه نه دی راغلي تر یو حده چې معلومات لرم دا خپل د هنرونو پانځي وخت چې جاسو د حیدرزاد په وخت کې ممکن دا یو حرکت وو اما کفایت نه کوله ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغیرات راغلي وای چې نه دی راغلي نو بنا دا غرای چې تر دا اوسه پر موږ اخته یو د زموږ کوم درسونه چې دی ممکن دومره دلچسپ نه وي دا اوس تاسو ګورئ چې په دغه څو دوه لسیزه کې چې دلته په افغانستان کې تحول راغلی دی دا خپل د فیشن او موډ فرهنګ راتلل دی خو ته څنګه ته نور ډیر حرکتونه زوانان چې د تجارت پیسې دغه سی حالت یا به افغانستان انتظار درلود یا به دوی خوښه وشته د دوی خواسته دغه و چې دوی دغه سی شرایط رامنځته په بلان هر حرکت چې دلته راځي دا خو څنګه ته حامی غواړي د ځان یو برنامه غواړي او دا باید حمایت سي دا باید تقویه سي و څنګه یو سفر ما درلود ایران ته لاړم د دوی خانه د هنرمندان ما وکړه ټول شرایط ورته مساعد اوس موږ یو آرټس په یو قسمت د شهر کې چې بل آرټس په بل قسمت د شهر کې نو سره دلای نسو افکار نسو سره شریک کولای نو دلته یملی کې دا د هنر موضوع مادي باندې ځان ته خپل کړی دی چې زبر خپل رسم خرڅو مغه به آرټس او دلته دا ماته ارجیت لري چې اول به خپل تابلو خرڅوم افغانستان نو ځکو وطن نو ځکو نو بنا تاسو څنګه چې رسام کولای شئ په یو کتاب کې په یو کتاب کې د ځین رسمونو د کوښنیات او معرفي کې ګول اسوي بهار اسوي خزان اسوي دا د یو نقاش کار دی نو بنا د په لوړ شاخو کې دا کار کول درستی فرنګي فعالیتونه کولای شئ دوی ول حرکتونه دوی ولري نو بنا زه په دې اخی دین تر دا اوسه پر چې په دې حالت کې پاتې شوی یو عامل خدای دې چې دلته جنگ وو چې جنگ خپل ټول نور موضوعات تر سوري لاندې نیسي یو نیمه ارتستان به خپل د روزمره ژوند پیسې کې به محتاجی چې دوی د کمره سم خرڅ او لاړ شي بنا هغه شور د شریعتي خبر دی وای هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودی یعنی چې په وعده کار شي وخت چې موږ شی په واده کارو خو به هنر نه سونو هنر ممکن نور ځانته خاص حرکتونه ولري. نو بنان تر اوسه پورې داسې پاته سوی دي او بیا هم نسبت و پخوا ته حرکتونه ډېر شوي دي، کورسونه ایجاد شوي دي، اما ظاهراً حرکتونه ظاهراً ښکاري، دلته عمق نه لري، ریښه نه لري. یو نفر یو کار کوي، نه پوهېږي دا کار و کم مکتب ته تللی مور، یو ځینې لاس اچي موډرن کار وکړه، ځینې ریالیسټیک کار کوه، موډرن کار کوه، دا ممکن موږ هم ځینې تکلیفونه یا خودخواهیانې ولرو چې زه به څو بودي نفر معرفي سم، اما دا خو فکر کوم چې په ظاهره سره دا کار نه کېږي. دا د فکر موضوع ده که چیرې ته کولای سي چې یو شعر په نقاشي تبدیل کړې نو ته آرټیست دی. لیکن زه دغسې دماغ ونه لرم چې دغسې یو شعر ولیکم، اما د اقل تصویر ورکولای سم، خط به تصویر تبدیلوم. نو دلته چې یو شی معنی پیدا کړي، نو شی چې معنی پیدا کړي هغه بیا اثر گذاري پر ټولنه باندې ډېری.
استاده، زه چې تمایلات ګورم د نقاشانو په مجموع کې په دنیا کې، نن سبا هغه کار چې کمره کوي دوی هغو کار ته ډېر زړه نه ښه کوي، یعنې هغې خواته تمایل کم شوی. دوی وایي هنر دا ده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه چې دی لري د یوې لحظې له تاثره وروسته هغه انځوروي. زموږ نقاشان چې دی له دغه شي سره یې هېڅ رابطه نسته ده. ما اکثریت لیدلی دی دوی ناستې اوس هم هماغه لکه تاسو چې وویل د کوڅې انځور ده، د یو ګل انځور ده، د یو مرغه انځور ده، دا کارونه کوي او یو غر مری پیدا کړی، یو تاریخي شی پیدا کړی. په دنیا کې دا قصه نوره ختمه شوې ده. دوی په مجموع کې هغه رواني مسایلو ته ډېره توجه کوي.
دلته دا ځي چې دا په دې وابسته دی چې تاسو په څنګه ټولنه کې ژوند کوئ. که دا ځي چې تاسو یو محروم شخص یاست او افراد نور هم دغسې محروم خلک دي، ټولنه محرومه ده، ټول موضوعات ټول عمر یې په بدبختیان تیر شوي دي، نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي که چیرې زما نس وژې دي زه باید ډوډۍ پوي. دا نور اشخاص چې اوس موږ د دوی پیروه یو، د دوی د مکتبو څخه استفاده کوو، دوی واقعا عشق یې درلودله او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې ټپل شوي وه، دوی په واقعیت سره انقلاب رامنځته کړله د هنر په حصه کې. نو موږ د هغو د برکته لګیا یو نیم کار کوم. دلته یو شی دی، تاسو به ټکنیک زده کوئ، تاسو به یو مکتب درکوئ، تاسو به نور تاریخ د هنر به وایاست، اما مهم و څنګ ته د دې کارو اصلي خبره دا ده چې تاسو څنګه شخص یاست، دا ستاسو
فطرت دی څه ده،
دا ستاسو فطرت څه ده، او دا ستاسو شور و هیجان کاذب دی که یا دا ستاسو دوست ستاسو سره دی. فرض مثال مستی ټوله خلک خوري، اما څنګه مستی خوري؟ کم اوبه مستی، غوړ مستی، درستی دبزه مستی، د نور د غوا. دلته داسې د نقاشي داسې نه ده موږ د چا مخ نه شو نیولای چې تاسې دا کار مه کوئ، کوي د یو ذوق د خاطر، بلان ذوق بیا بل تعریف لري ځان. اوس چې موږ وایو چې اکسپرسیونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو، مثلا وایي شور و هیجان اکسپرسیونیزم، کم شور و هیجان چې ستا دننه شور و هیجان او یو بل جرقه باعث د دې شور و هیجان سي، یعنی مخاطب هم نو چې دا دوه شیان سره یو شي هلته یو حرکت راتللی شي، آګاهانه حرکت. دا مهمه نه ده چې تاسو یو شی په لاس کاروئ په پرسه کاروئ، دا د فکر موضوع. رنګ هم یو وسیله ده. او ځینې شیان په نقاشي کې شته چې خپل تاداب دي، ښه ډراینګ به لري، لاس به د برس سره آشنا وي، انالایز به د رنګو لري، رنګونه به تجزیه کولای شي، کم ګرم رنګونه دي، کم سړه رنګونه دي. دا په مجموع کې دا خبرې شته. د شیان ته اکاډمیک بڼه ورکو، درستی، اما ته چی شی؟ دا یو ابزار سواله. وخت چې د فکر موضوع راځي، رنگ ممکن عام خلک هغه سور رنگ سور رنگ ببینی تی نه ویني، نو دلته چې د ستا فکر ستا دید او دلته کل کل ته فلسفه کېږي.
نو استاد، دا ستاسو له خبرو نه زما برداشت دا و چې یو تعداد کسان دي دا مهارت لري چې هنر زده کړي یا دی کړي، یعنې د یو کسب په توګه استفاده ترې کولای شي، که فطرتن دی و نرمن نی دی و چت اثر نسی رامن تکوانی.
یو فطری موضوع دی و کسبی موضوع دی. وقتی در کسب موضوع راسی اغا هنر نسی که دلی اغا کسب یو شی چی کسبی جی لاست رازی اغا دیر محدود دی، پاگه که جادگری نی، پاگه که پرمختگ نی، پاگه که در فکر موضوع نی، پاگه که بیان نی، پاگه که
هنر خلاصه دا چه استاد نجاری نده.
نجاری نده، بلکل
بلکل. چون نقاشان ستایی پا کابل که چه وز فعالیت کنه؟
نقاشان ستا کار کوي، خو ممکن دیشو تا شل دیشو تا ورسی ارتستان
تاس خلا دیر وقت پا کابل کی ہو سی ہے پخوا هم دیش میر کی ہو کردی
ولی پخوا کم ہو نسبت ہو سو ما اس در سیوی دی دا چی ما دیش ہوا ہے ممکن تر دیلا دیری اس کارتی چاری ستا زبلا آره مادر نور دا زوالان دوی پخبلا کارگاوی استلی دی آلتا زانون مصرف کردی دی در دیش هیچ نی دا فیلی حرکتون هم شسط ما میشه اندت انشاءاللہ
کور مدان استاد
تشکر استاد سمیر
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری
وغمه راغلی او لند اکایت ور سره دی دا وای دا ظلمی دا داسی نوکر نکل را وړی چې خلکو ته سادګۍ تر پام ورته خو نوکر د دوی د اټکلونو خلاف خورا زیرک راخیزي غوږ به شو وږمې ته
د ایتالیا په فیرارا ښار کې یوه شتمن اصیلزاده دوکانداري کوله. دوکاندار د فورجینیو په نوم یو نوکر ساتلی و. چاغ او غوښن فورجینیو روغ نیتی سړی و، خو د عقل یې مزه نه وه. دوکاندار یې سادګۍ ته خوشحاله و، ټوکې به یې ورپورې کولې. د دوکاندار دا عادت و چې د ګرمۍ په موسم کې یې تر غرمې وروسته دوکان بنده و. په پسکوټه کې به یې خوب کاوه. دغه وخت به د فورجینیو کار دا و چې له باداره مچان وشړي. ایوه غرمه یو ډیر سپین سترګی مچ را پیدا شو چې له شړلو سره سم به بیا را پیدا شو. مچ نه د مچ شړونې پروا کوله، نه د فورجینیو د لاس خوڅولو. دم په دم یې د دوکاندار ګنجي سر ته ځان رسوه. فورجینیو ډیر ورته په غوسه شو. په وروستي ځل چې مچ د دوکاندار په ټیک باندې ناستې ته ځان برابروه، غوسه شوی فورجینیو د اوکلۍ د لاس ته ګوزار ورباندې وکړ. د اوکلۍ لاس ته د زیړو و، دروند و، او کلا ګوزار یې د دوکاندار د مړینې سبب شو. فورجینیو چې پوه شو چې قتل یې کړی دی او اوس به یې د قتل په جرم سر غوڅوي، د ځان د ژغورلو په فکر کې شو. اول یې دا غوره وبلله چې وتښتي، خو وروسته یې یو بل پلان جوړ کړ. د دوکاندار مړی یې په جوال کې واچاوه. د دوکان شاته یې په باغ کې چې له پسکوټې لاره ورغلې وه ښخ کړ. له دې ځایه د بادار د پسونو پنډغالې ته لاړ. یو لوی کرور مږ یې راویست، په کوی کې یې واچاوه. ماښام شو. د دوکاندار ښځه د مېړه راتګ ته منتظره وه، خو هغه راښکاره نه شو. ښځې په سودا ورولوېده، په فورجینیو پسې ورغله، د مېړه ته پوسې ورنه وکړ. فورجینیو ورته وویل چې هیڅ معلومات نه لري. ښځه په مېړه پسې ډېره وګرځېده، خو پیدا یې نه کړ. آخر یې خپل خپلوان را وبلل چې مشوره سره وکړي. د دوی مشوره دا شوه چې په فورجینیو باندې دعوه وکړي. ښځه حاکم ته لاړه، عریضه یې وکړه. حاکم فورجینیو را وغوښت، بندې یې کړ، او چې هغه اقرار ونه کړ لختو ته یې واچاوه. دغه وخت فورجینیو وویل، زه به هر څه ووایم خو که مې ونه وهئ. حاکم ورسره ومنله، او عسکر یې ورسره کړل چې قاضي ته ورشي، هغه ته حال ووایي. فورجینیو د سرکار د تیرستلو لپاره خپله جوړه کړې کیسه قاضي ته وکړه. قاضي صاحب، پرون چې زه کوهي ته نږدې وم، یو ډیر جګ آواز له خوبه راویښ کړم، لکه ډیره لویه تیږه چې کوهي ته ورخطا شوې وي. کوهي ته ورغلم، ور ومې کتل، اوبه کرارې وې، څه راښکاره نه شول. له هغه ځایه کور ته ستون شوم، خو څاته د لوېدو آواز مې یو ځل بیا واورېد. اوس مې زړه راته وایي چې زما بادار کوهي ته تللی چې اوبه راوباسي، او هلته یې پښه خطا شوې کوهي ته لوېدلی دی. زما عرض دا دی چې که کسان راسره واستوي کوهي ته به ورشو، زه به ورکوز شم او ټول حقیقت به معلوم شي. قاضي چې د جرم د حقیقت په معلومولو پسې ګرځېده، سمدستي ورسره ومنله. کسان یې ورسره کړل، ټول په جمع کوهی تروان شول. دغه خبره چې نورو خلکو واوریده د سیمې مشرانو او سپینګیرو سربیره هسی وزګار کسان هم په لوی شمیر کې کوهی ته ورغلل. د دکاندار میرمن هم ځان ورسوه چې په حقیقت پوه شي. فورجینیو د کوهی په غاړه کمیس وایست، رسۍ تر ملا تاو کړه او کوهی ته ورکته شو. هورې یې د لاس او پښو خوځول شروع کړل چې ګواکې په لټون بوخت دی. لکه څوک چې ډېر حیران شوی وي له لاندې یې چیغه کړه، ای زما د بادار ښځې، ای تا ته وایم ستا د مېړه خو به ښکر نه و، دلته خو مې یو شی موندلی دی چې ښکر لري. دې خبرې شاوخوا ته راټول کسان چې یو شمېر پکې لټې راځوانان وو وخندول، او د دکاندار میرمن خورا خوابتې شوه او شرم یې احساس کړ. قاضي چې د فورجینیو د لټون ننداره کوله یقین راغی چې دغه سړی ډیر ساده او پاک زړی دی، په قتل کې لاس نه لري. نو امر یې وکړ چې فورجینیو دې خوشی شي. فورجینیو خوشی شو خو د دکاندار هیڅ پته ونه لګېده. فورجینیو ته هر چا د کم عقل په سترګه کتل، او د هیچ چا دې ته پام نه و چې په چا پورې موږ ملنډې وهو، موږ به د هغه د ملنډو یو.
تیره شنبه د پغمان په قصر کې د پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دې جشن ته د افغانستان له مختلفو سیمو او پښتونخوا څخه ګڼ میلمانه بلل شوي وو. د جشن په پیل کې د کلتور او فرهنګ د ودې په اړه ویناوې وشوې، ورپسې مشاعره وشوه او سندرغاړو سندرې وبللې. کلتوري جشن چې د ماسپښین په 3 بجو پیل شوی و د شپې تر 11 بجو یې دوام وموند. زموږ همکار همایون هیواد د دې جشن له یو جوړونکي اماد الدین دوران سره مرکه کړې. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دوران صاحب، تیره شنبه په پغمان کې کلتوري جشن جوړ شوی وو، تاسو چې خپل د دغه جشن له تنظیم کوونکو څخه وای، که د دغه جشن په اړه راته ووایي چې څه پکې وو؟
دغه جشن موږ هر کال په پغمان دولتي ماڼۍ کې نمانځو. د دغه جشن عمده برخې سه کال څلور پنځه برخې وي. لومړنۍ برخې د فرهنګ په اهمیت او ارزښت باندې د علماو د مشرانو خبرې اترې وي، چې په هغې کې ګڼې عالمانو خبرې وکړلې، د فرهنګ او د کلتور په ارزښت باندې خپلې ویناوې واورولې. دویمه برخه یې د اتڼ برخه وه چې زموږ د فرهنګ یو ډېر غني اړخ دی. درېیمه برخه دلته د تیاتر او د تمثیلي پارچو برخه وه چې زموږ محصلینو خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړلې. څلورمه برخه د زموږ د کلتوري جشن مشاعره وه چې ګڼو شاعرانو د هېواد وتلو نوموتو شاعرانو پکې شعرونه وویل. او پنځمه برخه هم د دغې جشن موسیقي وه چې بېلابېلو لکوزې خوانه چې کوم هنرمند راغلي وو، دلته زموږ کوم هنرمندان وو، هغوی پکې سندرې وویلې او خلکو له جشن نه خوند واخیست.
دغسې پروګرامونه د کلتور په وده کې څومره مؤثر تمامېدلی شي؟
دغسې پروګرامونه او جشنونه د کلتور لپاره او د فرهنګ لپاره ډېر زیات اړین دي، ځکه اړین دي چې تر څو پورې چې دغه ملت هغه کوم د فرهنګ په نوم باندې چې دوی ته څه وړاندې شوي دي او دوی ته په میراث چې کوم فرهنګ پاتې وو، تر څو چې هغه خپل اصلي فرهنګ ته دوی بیرته نه وي ورستانه شوي او هغې ته یې وده او هغه یې ماډرن کړی نه وي، تر هغې پورې د دغسې غونډو د دغسې میلو د جشنونو اړتیا ده. اوس مهال په د فرهنګ په نوم باندې ډېر بد څه دود دي چې هغه زموږ د اصلو فرهنګونو نه دي. هغه یو اجنبي فرهنګ دی، که هغه د توپک فرهنګ دی، که هغه د جنګ فرهنګ دی، که هغه د دغسې نور و بدبختی و فرهنگ دی، از من فرهنگونه ندی، از من د مینی فرهنگ، د خلوص فرهنگ، ل انسانانو سره د همکاری فرهنگ، او دغه سی ډیر زیات اړخونه دی، تر څو پوری چې مونږ بیرته خپل اصلی فرهنگ ته واستنیږو د دغه سی غوندو ارتیا محسوسی.
دغه سی لوی پروګرامونه چې د کلتور پاړه کیږي هغه تر کابل یا تر زینو لوی ښارونو محدود وي، په ولایتونو کې دغه سی پروګرامونه ډیر نه کیږي. څنګه کیدی شي چې دغه سی پروګرامونه چې په پغمان کې وشو یا په بل لوی ښار کې کیږي هغه دی په لرو پرتو سیمو کې هم وشي یا په داسې لری ولایتونو کې چې حالت دغه سی پروګرامونه نه کیږي؟
موږ چې سکالې په پغمان کې کوم جشن ول منځ د هغه یو څه محدود وو. موږ به چې تیر ځل کوم جشنونه منځل فرهنګي جشنونه به وو، په هغه کې بزمنګا ولسی لوبې به وي، په هغه کې بزمنګا د ولس ډیر زیات هغه اڑخونه چې به وو هغه به مراخسته، کاغذ منګا د ولس لاسي صنایع وي، که دغسې نور اڑخونه به وو، دا به ټول نندارې ته وړاندې کېدل. اما سه کالې موږ یوازې په دغه پنځو شیانو باندې منحصر پاتې کړ. دغسې پروګرامونو ولایتونو ته غځول یو خو امنیت ته اړتیا لري، چې په ولایتونو کې بدبختانه امنیتي وضع په هغه کې نه ده چې دغسې پروګرامونه دې پکې ونمانځل سي. هلته جنګ دی په ولایتونو کې، هلته توپک دی، هلته خلک څوک نه پرېږدي چې په دغسې ازاده فضا کې چې موږ په پغمان کې کلتوري جشن ونمانځه او موسیقي پکې وه، په ولایاتو کې دې هم وي. البته هر کار همت او کار غواړي. په دې اړه یو څه ملګرو کوششونه اوس روان کړي دي چې باید دغه غونډه دغسې جشنونه ولایتونو ته وغځېږي، خو په آینده کې به ګورو. ممکن ده دغسې جشنونه په ولایتونو کې کول، خصوصا په دغسې ولایتونو کې چې هغول ته امنیتي وضع ښه نه وي، ممکنه نه ده یا په ټوله کې اوبه وایو چې ستونزمنه ده.
تاسې یادونه وکړه چې تیر کال ځینې ولسی لوبې وشوې او همداسې افغاني توکي نندارې ته وړاندې شول، سږ کال ولې دا نه و پکې؟
سږ کال خو وضعیت داسې و چې یو خو زمونږ باندې دغه وخت ډېر لنډ تنګ و، مونږ ونسو کولای چې له هغو خلکو سره چې په بازار کې لاسي صنایع خرڅوي او پلوري هغوی سره خبرې وکړو. په دومره لنډ تنګ وخت کې هغوی دې ته آماده کړو چې راسي خپل لاسي صنایع او دغسې هغه لوبې چې زمونږ ولسي لوبې دي، زمونږ د فرض بوسکشي ده، که تیر غورځونه ده، دغسې ډېرې لوبې دي چې هغه زمونږ ولسي لوبې دي. مونږ د وخت د کمښت په اساس باندې ونسوه کولای چې هغه اړخونه چې د افغاني فرهنګ ډېر قوي اړخونه دي هغه نندارې ته وړاندې کړو. مونږ هوډ لرو چې په راتلونکي کې کله مونږ دغسې جشنونه په همدغه ځایونو کې جوړوو، نو مونږ به دغه اړخونو ته پکې پوره پاملرنه کوو او دا به هم نندارې ته وړاندې کوو.
د دغسې لویو پروګرامونو تنظیمول ډیر کار غواړي. مثال موږ ډیر کاله لیدلی چې غونډې نامنظمې شوې دي یا یوه برخه پاتې شوې ده، ځینې نورې ستونزې رامنځته شوې دي. تاسې چې کله غونډه جوړوله څنګه مو تنظیم کړه چې دغه ستونزې پکې نه وي؟
غونډې جوړول واقعا چې ډیر زیات ستونزمن کار دی، خصوصا دغسې پراخه جشنونه جوړول دا ډیره ستونزمنه ده. موږ د دغه جشن د جوړولو لپاره تقریبا له دوو میاشتو نه آمادګي نیولې وه. هره ورځ به مناسبه کوله د کوم ملګری چې په دې کې ډیر زیات دخیل وو، هغوی به هره ورځ سره مشورې او سلا کولې چې په کوم اړخونو باندې ډیره توجه وسي، له میلمنو سره څنګه هغه وسي، څنګه د هغوی قدردانی وسي، د ډوډۍ بندوبست څنګه وسي، هلته چې کوم مسلین راځي په کوم وخت کې باید هغه وي، خلک څنګه وي، خلک بور نسي، د هغه برخه باید څومره وي، د تمثیل برخه څومره حد کې وي، مشاعره باید څومره وي، شاعران خفه نسي. دا واقعا ډیر زیات کار غواړي. موږ او زموږ ټولو ملګرو په ډیر تدبیر سره وکولای سو چې پرله پسې هلو ځلو باندې کار یې وکوو. د دې لپاره یو منظمه پلانګزاري وسوله او د هغه پلانګزاري د جوړولو پر اساس باندې موږ وکولای سو چې دغسې غونډه تنظیم کړو.
په نورو وطنونو کې چې دغسې کلتوري غونډې جوړېږي، هغو غونډو ته بهرني میلمانه هم رابلل کیږي چې خپل دغه کلتور نورو ته هم وښيي چې موږ دغه څه لرو، دغه څه کوو. آیا د پغمان کلتوري جشن ته هم له بهره میلمانه راغلي وو؟
دغه جشن ته موږ یو تعداد بهرني میلمانه چې هغه د سفارتونو وو او موږ سره یې په مخکې پروګرامونو کې شرکتونه کړي وو، هغوی دعوت کړي وو، خو متاسفانه د امنیتي وضعیت د خرابوالي له وجې هغه خلکو زړه ښه نه کړ چې په دغسې پروګرامونو کې ګډون وکړي. البته زموږ لری ولایتونو څخه، له کوزی پښتونخوا څخه، له کوټې څخه او له کراچۍ څخه چې پښتانال ته میش دی، هغوی راغلي وو په ګڼ تعداد کې. له موږ سره یې په دغه جشن کې ګډون وکوو او تر ډېره برخه یې واخیسته. سندرغاړي راغلي وو له کوزی خوانه، لیکوالان او شاعران راغلي وو، شعرونه یې واورول، مبصرین راغلي وو چې هغوی په فرهنګ باندې تفصیلي خبرې اترې وکړلې او زموږ غونډې ته او دغه جشن ته ډېره ښکلا ور وبخښله.
یوه نیوکه دا هم وه چې په دغه جشن کې میرمنې ډېرې کمې وې. آیا تاسې کمې میرمنې راغوښتې وې؟ که نه، ډېرې مو راغوښتې وې خو کمې راغلې وې.
مونږ ډیر توجه وکړل چې مونږ دغه څه ډیر تجربه کړی دی په تیرو پروګرامونو کې. دا مونږ تجربه کړی دی چې عموما د ښځو شتون په غونډو کې او دغه سي فرهنګي جشنونو کې ډیر زیات کم وي. مونږ دا ځل هڅه وکړله حتی ترانسپورت مو ورته برابر کړ چې هغه میرمنې چې ترانسپورت نه لري مونږ یې له ښاره یوسو په پغمان قصر کې ښکته کړو، هلته له جشن څخه خوند واخلي، په جشن کې ګډون وکړي او بیرته یې راوړو. خو متاسفانه چې نجونو ونس وکولای، زړه یې ښه نه کړ چې د پغمان په دغه کلتوري جشن کې له موږ سره ګډون وکړي. واقعا دا زموږ لپاره یو خواشینونکی ده. موږ به په راتلونکي کې د دې لپاره یو منظمه پلانګزاري کوو، هڅه به کوو چې هغه تعداد چې د ښځو لازم دی په دغه جشنونو کې له موږ سره ګډون وکړي.
دغه سه کلتوري جشنونه یا غونډې یو یا دوه ورځې وي، یو څه وویل شي یو څه وشي بیا ورپسې ډیر څه نه وي ورسته چې دغه مسایل تعقیب شي. په پغمان کلتوري جشن کې چې د کلتور د وادي پاړه څه وویل شپو یا کوم کارونه وشو، آیا هغه به ورسته تعقیب هم شي؟ ځینې کارونه به وشي کنه هغه جشن ختم شو او هر څه ورسره ختم دي.
عموما دغه جشنونه او کومې غونډې چې کېږي دا په افغاني ټولنه کې همدغه سي تر ورځو پورې محدود پاتې کېږي، خو په اغېز باندې سترګې هم پټېدای نه سي. د رسنیو له لارې چې پراخ پوښښ ورکړل شه او تر خلکو پورې دغه جشن انځورونه او خبرې د مشرانو ورسېدې، دا د خلکو په ذهنونو باندې او د فرهنګ په وده کې ډېر تاثیر ګذاره دي. دا د هغو خلکو چې هغوی پر جنګ باندې د جنګ په فرهنګ باندې باورمند دي، هغه خلک چې د تشدد په فرهنګ باندې باورمند دي، او هغه خلک چې د جهل په فرهنګ باندې باورمند دي، هغوی د علم خواته، هغوی د عدم تشدد خواته، او هغوی د سولې د فرهنګ خواته سوق کیږي، او دا پې خامخا یو څه تاثیر کوي. زموږ دغه جشنونه دا تعقیبي دي، یعنی پرله پسې دي. هر کال دا جشن لمانځل کیږي او هڅه دا ده چې راتلونکي کلونه موږ دغه اوس چې کوم جشنونه په کوم انداز لمانځلې دي په راتلونکي کې تر دې ښه ونمانځو او تاثیرات یې په ټولنه باندې ډېر قوي وي.
پستر گڑوں پا غوگو کنشی آرا شال منگی نایا Thank you. Shut up.